سیسم عباس مننه د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له اندیشنو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان سرتیرو سره په نښتو کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. په لوګر کې د زرغون په نامو په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي چې وتنه بهرنیان دي، او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنان وژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسل خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیت قمندان محمد قاسم جنگل باغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلوري ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړي دي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي چې څه پکې بهرنیان هم دي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح پرون ازادي رادیو ته وویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. سلیم صالح وویل هغه وایي لس تنه وژل شوي چې وتنه بهرنیان دي، چینیان دي، او درې تنه هم ښځې وژل شوي. په دوی کې درې تنه هم طالبان دي. د صالح په وینا د لوګر په خروار څرخوښۍ ازري او برکي برک ولسوالیو کې له تیرو درې ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش وای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیون ډالر ازای سوي دي. جان سوبکو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیايي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورته راغلي. سوبکو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه استفادې په څیر شکایتونه ثبت کړي. د دې په وینا د پروژې په عملي کولو بې ځایه بیړه شوي، کافي مامورین نه درلودل، او د ناسمې ادارې له امله مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلې دي، او د هغو کسانو د ژغورلې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان د ریختر 8.1 ثبت شوی، او دوهم ټکان 8.4 ریختر و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ایز رسنۍ د لږ تر لږه 400 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي، او وایي چې یو شمېر کسان ترې تم دي. د متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع شي. خو جان کیربي څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت ته په پام سره به دا محدودیتونه عملي نسي. په دې ترڅ کې د برما، چین، اریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې په کې دینی ازادۍ له ستونزو سره مخامخ ده. د پولند بهرنیو چارو وزیر ویتولو د واساژوسکی وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساش کوسکی پرون د سلواکیا په پلازمینه برتسلا کې کانفرنس ته وویل چې روسیه تر داعش خطرناک ده. د پولند بهرنیو چارو وزیر پوینا د روسیې فعالیت یو ډول ګواښ دی. واساش کوسکی د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برتسلا کې د کانفرنس ته د چک دفاع وزارت دفاع وزیر وویل د ناټو تړون د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار باید وشي، او ویل چې روسیه باید منځوي نشي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین ګلان په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. ګلان پرون خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادي اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د برکسل په هوایي ډګر کې په تروریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادي پټ اسناد د تیرې چهار شنبې په ورځ د بلجیم د زرغون ګوند مطبوعاتو خبره کړل. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت اړخه په سټانډرډ نه دی برابر شوی او ګڼ شمېر نورې ستونزې هم پکې څرګندې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې کندوز ته ورسو. له هغه ځایه به د ازادي راډیو د خبریال په وینا واوري چې په کندوز کې امنیتي وضعیت څرنګه دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بیا به واوري چې افغان حکومت لا هم هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان په جنوب کې خلک ګولي کوکنار کوي.
دغه کس مش کوو د وچې موږ به تاسو کوو زه په کور کې څه نه پاره یم د خپل عیال ډوډۍ نه لرم.
بازګران په ورته وخت کې د نورو محصولاتو د بازار موندنې غوښتنه کوي، خو په کندهار کې یو بل بازار هم سوړ شوی، د خامکی غاړو بازار.
د ماشینی غاړو نوی بازار مشت یو اندازه خندې را پیش کړی دی، هغه خوند ته چې په لاس غاړي جوړي.
د اسلامي هیوادو د همکارۍ د سازمان پر پریکړه ایران اعتراض کړی او دا به هم واوري چې روانونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما عربستان ته روان دی. د سادیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. مخکمو په خبرونو کې د کندوز د جګړو په اړه خبر درلود. کندوز ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز په شهر کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلومه ده، د پنجشنبې ورځ رئیس وسلوال طالبانو د عمري په نوم د کندوز په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي وو. د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د طالبانو هدف دا و چې د کندوز ولایت بیرته ونیسي، یعنی سکوت ورته ورکړي، خو دغه د طالبانو دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شو. همدارنګه په سیمه کې د کندوز والي اسدالله عمرخیل رسنیو ته وویل چې په دغه جګړه کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه په لسګونه تنه نور هم ټپیان شوي دي. او د نوموړي وویل چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او څلور تنه هم ټپیان دي. همدارنګه د کندوز ښار اوس وضعیت پکې نورمال دی. په کندوز ښار کې څه ستونزه نشته، ده دوکانونه ټول خلاص دي، هم د پخوا په شان ګڼه ګوڼه ده. خو د کندوز په شاوخوا سیمو کې جګړه شته ده. دغې جګړې غږ څه ان د کندوز په ښار کې اورېدل کېده. د کندوز اوسېدونکو یو اندازه ویرولې دي او دغه خلک اندېښنه لري که مرکزي حکومت وایي توجه نه کړي، کېدای شي د تلې یا د میدان میاشتې هغه
آریان صاحب وبخښئ، دغه شیبه چې دغه اوس تاسو د کندوز په ښار کې هستی، ډزې اورېدل کیږي؟
شیبه صاحب، دغه تیره شپه تمامه شپه جګړه وه او د تیارو جنگي تیارو غږ مو اوس مهال جګړه درېدلې ده، غږ نه اورېدل کیږي. د کندوز فضا ښه ده، دوکانونه ټول خلاص دي، تګ راتګ ښه ده. خو یو څه باید وویل شي چې د تخار کندوز لویه لاره له دوه ورځو راهیسې د ترافیکو په مخه تړلې ده. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د تخار کندوز پر لویې لارې باندې شل امنیتي پوستې نیولې دي، همدارنګه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د کندوز سیمه چارواکي د لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د مرګ ژوبلې او د پوستو د نیولو خبر رسوي.
دغه ادا چې حکومتي ځواکونه کوي چې په کندوز کې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي، په دې اړه سیمه ییز خلک څه وایي؟
سیمیز خلقو سره چې مونږه مرکه کړې دي دوی اکثرا د دولتي ځواکونو دغه اداوي ردوي چې ګواکې دوی به د یو شمېر سیمې د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړې وي. دا خلک وایي چې مونږه په سیمه کې تګ راتګ کوو یا د سیمې له سیمې خلکو سره اړیکې لرو. دوی وایي چې لا هم د کندز په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري او دغه دولتي ځواکونه هم د طالبانو عملیات نه وړاندې یعنې
تقریبا اوس ما پښتنه دا ول د تلفاتو په باره کې خلک څوي
خلک وایي چې تلفات به اوښتي دوی وایي چې دواړه خواته تلفات اوښتي دي اما کره معلومات څوک نه وایي چې څه شمېر به تلفات اوښتي دي.
په دقیق ډول د کندوز د شار شاوخوا په کومه سیمه کې امنیتي تهدید زیات دی؟
ډېر امنیتي تهدید د کندوز ختیځ لور ته دی یاره چې تخار کندوز وسلیږي د په منطقه د باغ میری کې همدارنګه د دګلستان قبر سره په دغو سیمو کې کالی ګاو ورته وایي او کانمو سیمو کې حضرت سلطان سیمو کې په دغو سیمو کې ډېر تهدیدات ده او دلته له د پنجشنبې ورځ راهیسې د چارواکو په وینا چې طالبانو پراخ تجمع کړی وه او هدف یې همدا و چې په کندوز باندې یو ځل بیا پراخ عملیات ترسره کړي او دغه ولایت سقوط ورکړي خو د دوی دغه عملیات شنډ شو.
اجمل آریان مننه د کندوز د وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له تاسو سره تازه معلومات شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د مولا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل د مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړيني او دغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو رئیسی د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر ترمړيني وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور ارشوي چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رويټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولې وو خو ملا منصور دا سینه دی کړی. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناتو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رويټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړه یو ور بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي نه یوازې افغانستان بلکې لدی هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن رويټرز ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کیږي. زموږ اندیښنه دا ده چې کچیر طالبان بیا واک ته ورسیږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو ور بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمیر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قمندانان له واشنگتن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندیښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رويټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت دوام سره علاقه نه لري ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولای. جنرال جان نیکلسن کڅم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی خو د رويټرز په حواله په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو تروسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. لدې عمله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو ورخیز یا لخپل لور عملیات وکړو. البته د بخوا په پرتله به یې شمیر کم وي.
په افغانستان کې مو د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې په راپور کې واورېدې چې وی ویل د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له تروریزم سره مبارزه پیچلې کړې ده. بلور ته د افغانستان حکومت وای د پاکستان لښپنې سره به سم طالبان په څلور اړخیزو غونډو کې د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست سرچینې وای که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو وی ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمونږ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه مونږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې مونږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم وایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې ل ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
آشنا رادیو د ماشام لو د سهار تر وبجو پوری خبري شي او د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری ازادي رادیو په منځني چپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. البته ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمسونه تر اتنی مو بچو مخکې تاسو تلولو. خو اوس پر راشو د افغانستان جنوب ته او د کوکنارو ستونزې ته. د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کوي. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کړي. د رویټرز اژانس په حواله په دې اړه نور جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
دیر لس کلن نقیب الله او شپیته کلن پلاری حاجی جانان د کندهار د ژړی ولسوالی د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپل کوکنارو پر کروند څارنه کوي. یو مرین ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړېدلې دي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپل کرونده کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي، لکلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سیوی تریاک لا هم له دغه هیواده د منځنی آسیا هیوادونو او بیا اروپا ته قاچاقیږي. شپېته کلن حاجی جانان رویټرز اجانس ته وویل د دوغوندي ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي.
دغه کښت موږ کوو د وچې موږ برداسه کوو. حکومت نه ماته معاش راکوي. زه په کور کې شل نفره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم، په کور کې تنخواه نه لرم. حکومت ما سره هېڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچې موږ برداسه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اجنت لیکي تیر کال په جړې ولسوالۍ کې پر 15000 هکټار ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوي وه. خو د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوي، له دې اندازې یوازې 130 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په جړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نشته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
زه اوس په تریاک وخت هم مکتب نشته، مدرسه نشته، اوس د پلار سره کومک کوم د تریاک وخت.
د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه دا ورسره کړي.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو، تر څو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څونه ژر ولایت انتقال کړي، تر څو موږ د کمپاین پیل سي. د نه پیل اصلي علت د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړې چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړې په ګډون د کندهار په شپږ نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اجنس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجی جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي، د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډېرې نه تر سترګو کیږي.
په کندهار کې مو د کوکنارو د کر په اړه راپور اوریده چې بزګران وایي که چیرته د دوی نورو محصولاتو ته سم بازار پیدا شي کوکنار به ونه کړي. په کندهار کې یو بل بازار هم سوړ شوی دی، د خامکي غاړو بازار. د غاړو جوړونکي او خرڅونکي وایي اوس اکثره ځوانان د لاسي غاړو پر ځای ماشیني خامکي غاړې رانیسي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
خامکی غاړي چې د کندهار د شوزو مشهور لاسي صنعت او د کلتوري جامو یو مشهور ډول دی چې په هیواد او د هیواد څخه د باندې خاص مینوال لري. د غاړو جوړونکي وایي د اقتصادي حالت کمزورتیا او د ماشيني او کمپیوټري غاړو پر واچ کېدو سره اوس د لاسي خامکی غاړو بازار سور شوی. شاه جهان چې د شوزو د لاسي صنایع په یو مرکز کې کار کوي وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو مینوال تر پخوا زیات شوی دی، خو خرڅلاو یې ځکه کم شوی چې په قیامت ګران دی. نو موړی وای کته هم د غاړو د جوړولو تکلیف تر ډیر پر جوړونکو مرمن راځي، خو زیاته ګټه خرڅونکو دکاندارانو تر لاسه کوي.
بیخي هم تقریبا د یو غاړه دی په څلور میاشتې په پنځه میاشتې مسکینانی غریبانی شدې دي مجبورې چې تاسو راځي اول دکاندار چې وګوري بل باندې نه ورته کوي تا په کومه سر ګوټ کړی دا زه په دغه نه بای نه درڅخه ملکه ته چور کوي دا وګوت چې سره دي دا وسترګي په وتلې مګر دغه نه ګټه دی نو لکه دکاندار چې وړي چې دا غاړه دی په دغه 3000 جنواخي چې سبا زه هم لور کوم ورسم یا جوړې تا خمه د ماته په شپاله زره په 15000 په 2000 خو نه ما زه غاړه دی ماته را بای کی یو زه مجبور يم چې وایخه خوشیږي دا د وزبانان بیا بخي علاقه ور سره لري اخیه.
د کندهار په هرات بازار کې د خامکی غاړو پلورونکو یادنان لطیفي وایي چې اوس مهال د خامکی غاړو بازار سور شوی. نو موړی لټ په بازار کې د ماشيني یا کمپیوټري غاړو ریواش کېدل یادوي. داغه په خبره کې یو شمه ماشيني غاړه زر افغاني قیمت ولري، نو یو لاسي خامکی غاړه بل زر افغاني قیمت ولري.
پران اوس خود لاسي غاړو بازار یعنی مارکیټینګ ډیر سلو دی، ځکه چې هغه خلک اوس ډېر نه خوښي او ګرانی هم دي. همدې خاطر اوس د ماشيني غاړو ته وایي یعنی کمپیوټري غاړې هغه کې نوي نوي ډیزاینونه په هفته یا هم په دوه هفتو کې نوي نوي ډیزاینونه راځي، نو په همدې خاطر دا خلک ډېر خوښوي. د اقتصاد مشکل دی، خلک مثلا په 1000 افغانۍ هم شته، په 15000 افغانۍ هم شته، په کومو توکو فرق شته، خو هغه کمشي غاړي چې دي هغه تر دې څخه ډیر ارزانه دي یعنی چې ډیر ګران سي په زر افغانۍ هم پاته سا افغانۍ وي لسی غاړي چې 15000 افغانۍ تر 10000 افغانۍ پر داسې قیمتونه کې راځي
په کندهار کې د شذو د لاسي صنایعو د یو بنسټ کنداري خزاني مسول رنگینه حمیدی وایي د خلکو د اقتصادي ستې پکښته کې دوه سره اوس خلک دیواله سوي چې د لاسي خامکی غاړ پر ځای ماشيني غاړي رانیسي
زموږ ځوانان په دې نازیږي چې خپل غاړي لاسي غاړي واغوندي خو مشکل د اقتصادي دا دی چې نن ورځ بدبختانه وایو چې زموږ یو څو تنه تجاران ورونه او خوندي ماشيني غاړي بازار ته راستلي دي چې د لری ډیر د لاس خامک سره مين یو رقم دي هغه خلک چې توان د غاړي نه لري چې مثال په 15000 وزره 10000 افغاني رانیسي هغه ځي په 1500 پورې ماشيني غاړه اخ نو د ماشيني غاړو نوی بازار مشت یو اندازه خندې را پیښ کړی دی هغه خوند ته چې په لاس غاړي جوړي
اغلی حمیدی وای چې د زیات قامت درلودل لامل ځوانان زړه نشه کوي چې لاسي خامکی غاړي رانیسي د یادول ورده چې د کندهار مشهور لاسي صنایع خامکی غاړي دي چې په نړیواله کچه خورا زیات مینوال لري د دغه لاسي صنعت اصلي کارمندان شدید چې خپلې وګوله روزي هم لدې لارې پیدا کوي دغه شو زار وخت شکایت کړي چې لاسي صنعت یې بازار مندنه نه دسوي
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکې د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري
د ازادي رادیو روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو تر هغه مخکې مو لایو روبارت څخه اسمت څاروان خبروي
خبری است ساینس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې شکل ساتل ته ورته دی خو ډیر کارونه کولی شي د دوی په وینا دا روبوټ په دې پوهیږي چې انسان ورته څه امر کوي او همداراز مختلف کسان د چیرې له مخې پیژني دا روبوټ چې بیک آینو میشي داسې جوړ شوی چې زده کړه ورکول کېدی شي دغه روبوټ جوړونکي کمپنۍ وایي چې بیگ آی روبوټ دومره هوښیار دی چې که خپل خاوند وګوري چې پر نامینځل شوی میوه لاس وهي ورته یادونه کوي چې خپل لاسونه ومینځي بیگ آی روبوټ د ښوونځیو د ټیټو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکولی شي ځکه چې له انټرنیټ سره وصل کیږي او له آنلاین دایرة المعارف څخه معلومات ترلاسه کولی شي بیگ آی د تفریح او ساتیرې لپاره هم کارول کیږي او حتی له انسانانو سره لوبي او نڅا کولی شي د سیکرتر کار هم ورکوي ستاسو ټلیفونونو ته ځواب وایي د ملاقاتونو وخت درته ټاکي او د ملاقات وخت در په یادوي له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید له هغه څخه د شی استفادې لپاره ځینې خبرې ورسته کړي لکه دا چې تلویزیون او ځینې نور وسایل څنګه لګول کیږي یا مړ کیږي بیگ آی د خپل خاوند شخص سم تشخیصوي او یوازې د هغه په امر چلیږي بیگ آی 12 کیلو وزن لري ټیټ دی او رنګه کمره 120 پکسل او 3 بودی ده دغه روبوټ بیټری 15 ساعته کار کوي او کله چې چارج لرشو په خپل ځان چارجوي
اوس د رادیو په منځنۍ صفه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکي له طالبانو غوښتنه کوم چې د مکتبونو مخنیوي مکوي خصوصا په سنگین کې خلک به سواده پات شو فضل نورستان علی کی له حکومت سره د حزب اسلامي له ځای کې دوه سره به حکومت پیاوړې شي ځکه چې حزب اسلامي په یوه کې سیاسي او نظامی قدرت لري قاری محمد مدنی له وامات خلی کی د نورستان د نور ولسوالیو په پرتله په برګ مټال کې د بیا رغاونې کارونه نه دي شوي کله د چروان کال د دې ولسوالۍ رغاونې ته توجه وشي سمی الله سنگینوال له ګرش ولسوالۍ خلی کی حکومت باید عملیاتو ته پاملرنه زیاته کړي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او سوله راشي فضل شاه احمد زایل لوګر علی کی پلوګر کې د کلیو د پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی په ملاتړ پراخلاریون تر سره شو حبیب لغمانی علی کی پالنګار ولسوالی کې ډیر کوکنار کرل شوی حاجی عبدالغفار له هلمند لیکي له پاکستان د سولې هله خیالي فکر دی. افغانان باید متحد شي او خپل وطن آباد کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي په پاکستان باندې باور کول د سولې په برخه کې د وخت ضایع کول دي. یو شمېر اوریدونکو د کرکټ د لوبو پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي لوبې کله دي. له لنډو خبرونو وروسته به د کرکټ د لوبو په اړه معلومات درکړو. 8:30 شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل شوي. په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژل شوي چې و تنه یې بهرنیان دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتشوي په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي وادي د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر زیې شوي دي. په جاپان کې دوهمه زلزلې لکه لږ شپږ تنه وژلې دي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي دي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولند بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. او د بلجیم د ترانسپورت وزیر په برکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حمله په ارتباط له دندې استعفا وکړه.
د ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې واورې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته ځي او د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د سرمشیزي لپاره مهم خبرو. خو لژمن سرسم به د کرکټ په اړه معلومات درکړو. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د جولای په میاشت کې یو لړ مسابقې وکړي. د جولای په 10، 12، 14، 15 او 19 به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره یو ورځ نې لوبې وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې و او 13 ورځ پای ته ورسیده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډونکوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی هم درس د حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلال زی پورا پور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ لامل غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد لامل یې د دې غونډې په ورستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سو د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشیزه په ورستي ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ لامل وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیتي له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ لامل د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بنده شوی وه. د کوردی وسلوالو د فعالیت لامل او د اسلامي دولت یا داعش د حملو لامل په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې شار کې جوړه شوی وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکل لري کېدو چې له انقره سره یې نږدې روابط درلودل د انقره او قاهرې روابط سره کړی دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف لامل شنه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان 13 ورځ د غونډې په پای کې له ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. د هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل ورته په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحده ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوي شکول بلل شوی دی. امریکایي چارواکي له سعودي سره د امریکا اړیکې مهم بولي او وایي چې په تېر یو کال کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په پرتله پرمختګ رامنځته شوی دی. احمد تکل راپور لري.
که څه هم دا ریاست د ولسمشر بارک اوباما څلورم سفر دی، خو داسې ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی و او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د ده د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی و. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپړی سلاکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پریس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تېر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بیلابیلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمه ایزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. روب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی روب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوی د یکشنبه په ورځ نافذ شي. د په سوریه کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه او ویل په سوریه کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نافذ شوی او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو اونیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاکار یادونه وکړه چې په سوریه کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبه په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ځینې ځوانان په لارو کوڅو کې نجونې ځوروي، یوه تیرغنده خبره ورته کوي. په دې اړه تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې نن بحث کوو. دا پروګرام د مازیګر له درویو تر پنځو بجو پورې دی. د دې دوه ساعته پروګرام یو ساعت همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او ازادي راډیو سره شریک کړئ. خو اوس پر شو یوې نړیوالې مسلې ته. البته وړاندې د ازادي او اورېدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مقام ته نه تنه کاندیدانو د سفیرانو او دفاعي ډلو په سلګونو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا د ملګرو ملتونو په اویا کلن تاریخ کې اول ځل دی چې داسې یو اقدام کیږي. مخکې به د دې ادارې لپاره سرمنشي په پټه د انتخاباتو له لارې ټاکل کېده. د اسوشیټیډ پریس په حواله سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ادارې مشري ته نهو کاندیدانو شاوخوا 800 پښتون ته چې په تیر ورځو کې د سفیرانو او دفاعي ډلو لخوا سوي ځواب وایا. دا کار د ملګرو ملتونو په بیا کلن تاریخ کې ساری نه لري. مخکې به نوې سرمنشي تر ډیره په پټه انتخابېده. د عمومي اسمبلی رئیس مونس لوکاتف چې د سوالونو او ځوابونو د برخې مشري کوله وویل دی ډیر خوښ دی چې د ملګرو ملتونو د ټولو 193 غړو برخوالو هیوادونو تر څنګ د 290 هیوادونو او سیمو 220 زره کسانو دغه بهیر د ویډیویي نشراتو په بڼه وکوت. د د پنجشنبه ناوخته خبرلانو ته وویل موږ د نوي سرمنشي د انتخاب د شفافیت او جامع کیدلو لپاره نوی معیار پیل کړ. د ملګرو ملتونو د منشور له مخې نوی سرمنشي د امنیت شورا د 15 غړو په سپارښتنه د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو هیوادونو لخوا ټاکل کیږي. یا یعنی د امنیت شورا 15 دایمي غړي لکه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، بریتانیا او فرانسا د کاندیدانو دردولو یا ویټو صلاحیت لري. د اوسنی سرمنشي بانک کی مون دویمه 15 کلنه کاری دوره د روان میلادي کال د دسمبر پر 10مه پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پوسټ په اتو کاندیدانو کې نیمایي شزيدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې خپرې شي. البته یو یادونه وکم چې د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپرې شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روان خبرونه کې مو مخ کې تاسو ته یو لړ اس ام اس نه ولوستل جن اوریدونکو په اس ام اس کې بیا هم په دې ټینګار کړی دی چې دا معلومات راکړي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم راتلونکو لوبي کله دي. لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل، ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جولای په میاشت کې په آیرلند کې له آیرلند سره 15 ورځنۍ لوبي وکړي. دغه لوبي د جولای په 10، 12، 14، 15، 16 او 19 ترسره کیدونکې دي. وسم ازادي او اوریدونکو نس پروگرام درو دا پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروگرام کې تاسو په شخص حساب شوی پیغامونه راغون شوی دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالي او خوشحالي په هیله د دېونی را رسیدلو ټلیفوني اړیکو ته ورزو. دا ونی دوستانو پر مختلفو ستونزو خپل وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي چې غوړم له تبصره پرته په پرله پسې ډول درته خبره کوم. نور مونږ زنډوم لمړی به د روزګان ولایت خدای اوریدونکو څرګندونې وورو چې څوایي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. یعنی زه هم د میای څخه د جراوت ولسوالۍ د مرچې کوتل دی دا باندې د طالبان په واسطه ټول د جراوت ولسوالۍ کې نه یو غونی ورسته، نه غوړیسته، نه واجب براسته، نه کوسته. د جراوت ولسوالۍ ټول د غسر د مخته نو دا لار باندې د ترافیک پر مخ په لسګونو پولیس پر مسوي دي، په لسګونو ملي اردو پر مسوي دي، پردا په موږ کوتلې مچا بولی پردا باندې لار بند ده د روزګان ته د جراوت پورې. نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه لار په زور لکه دغه لار وجې بند ده د په خوران مستدوی وسوالي درې وسوالي ته لاندې دي د کوتل لاندې چې دغه لار بند ده. نو موږ د ملي اردو ته د ملي پولیسو دا هیله کوو چې دغه لار لکه دغه لار په هر قیمت چې لاس داخلك به خلک ستون سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد الله د هلمند ولایت څخه دا پیغام ازادي اوریدونکو ته پیښتم. زما دا پیغام دی ومحترم اشرف غنی ته ورسیږي چې دای وژای دی چې په یو پنځه د پامبیسم سره دی خپل کارونه مقصدی نو دی دی دا بچی پریږدي دی دی سپا ورکی زکه په یو پنځه سره بچی مقصد دی. وسلام.
بل سلام علیکم. زه شفیق الله د کاپیسا ولایت نه دی کني ولیدا دا موضوع د منګاش کا سوالات کې د کوراتاز او د نوابات د زراعت په مو کې وبن راځي. د ډاکټر اشرف غنی او عبد الله خان داخله ده چې دا جدي دغه وته لاره ته دې پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. ما تمام احمد زین سروبي ولسوالۍ څخه دا سروبي ولسوالۍ ټول کارمندان چې دی په فساد اخته او کوم هي اتم لوسه نظر غلای چې دوی هغه کړنی در رسی کی. نو زه د ټولو مسؤل چارواکو څخه خوښانه غوښتنه کوم چې راشي او د دوی کړنی د عادي تذکیرو څخه نیولې او له لوړو کارونو پورې ټول په فساد اخته دي. نو تاسو راسي د دوی د رشوت خوري او د نور کارونه وګوري او دغه په ځای باندې چې دا پخوانی کارمندان دی په فساد اخته دي نوې ځوانان جلب کی ترڅو د دوی دا کارونه ښه په منظم مختلار شي. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. مقام خان د قری څخه تاسو سره تماس کړم چې د مقام خان په قریه کې څلور پنځه زره کورنۍ ژوند کوي او د ننګرهار د خاص د جلال آباد ښار تر څنګ دی. د ننګرهار د والي صاحب نه هیله من دي که لرې کار نه وي ولسوالیو ته نه وي نو دا د ښاروالۍ هدیرې په منځ کې دا سړک تېر شوی د مړو او د ژوندیو د ټولو مشکل به حل شي. خطو بارانونه او تکلیف خلکو ته پیدا کېږي. مریض پکې ولاکه سبخانې پورې ورسېږي. نو د ښار تر څنګ د مقام خان د کاري د تبلو پنځه زره مسلمانانو د حاله واخلي دا سړک به ورته پوخ شي یا به ډېره ښه وي. دغه زموږ پیغام د ننګرهار والي ته په مخ کې کېږي. امان ته مخه وخه.
زه بازار سوال ته مو تماس نیولی ده. په بازار کې انټونی نه نیسي انټان کار نه کوي. د رېسټورنټ څخه مو غوښتنه را ده چې یا د افغان بیسیم انټان را وړي یا د هغه اصلاحات ورته جوړ کړي. موږ د انټان سره ډېر مشکلات لرو. نور مزاحمت نه کوم. شو راځو.
سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی نه مصطفی خبره کوم. د غزنی په ولایت کې وروه د ښاروال په سر باندې څه لانجه سره جوړه ده چې اشرف غني صاحب نوی ښاروال مقرر کړی دی که څه پېښه شوې ده. اوس د څو ورځې په موږ باندې په زور دوکانونه تړلي دي. نه د دوکانو د خلاصېدلو اجازه ورکوي او نه وروره مظاهرې ختمېږي. نه وروره موږ ته د کاروبار اجازه شته. اوس بازار دغ دی. په اوس نور دوکانونه کوم چې خلاص و هغه هم په زور بهکل. نو موږ ته دا معلومات نه کېږي چې اوه ورځه د موږ د موږ سرپرست څوک دی. هر سړی د جیب موږ باندې یوه نژده وي. تاسو دوکانونه بندوئ. تاسو دا کار وکړئ. تاسو دا کار وکړئ. وروره موږ اولادونه لیدل د لوږې د مشکلاتو سره مخامخ یو. یوه روپۍ پیدا کېږي نه په دې حالاتو کښې. تاسو په موږ باندې دوکانونه بندوئ. کرایه او سرسېدلې د موږ دغه یو غږ واروئ مشرانو ته ورسوئ. وروره چې دغه ښاروال یا هغه نوی راویلي دغه نور جبل لرې کړي یا دغه زور پرېږدي چاسې موږ ته اوس یو یو آرامي را شي. نو دغه خبره د موږ مشرانو ته ورسوئ. وسلام.
ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه د لغمان ولایت نه یو ښوونکی تاسو سره د ښوونکو په نمایندګۍ د ښوونکو تکلیف تاسو ته پیشنهادوم چې وزارت معارف سره او پارلمان سره یې مطرح تاسو ته خپله پته ده چې هر یو پارلمان ته د رایې اعتماد دپاره ځي. د معلمینو سره مهربانه ده. مشکلاتو په حل کښې ډېرې غټې وعدې ورکوي. د رئیس صاحب جمهور نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبدالله او تر وزیر صاحب معارفه پورې بغلانی صاحب بلخی صاحب پورې خو د معلم دغه مشکلات هېڅوک په نظر کښې نه نیسي. خپله معاشات ځان ته خپله په ډالر او په لکو ته یې نه یو معلم ته یو دوازې د کور کښې را نه وکوي. اولاد یې لوڅې خې خېټه یې وږي دماغ یې مشوشو په تشویش کښې وځي. څه به د دې ملت بچیانو ته ودرېږي. هیله مند یو چې پارلمان ته زموږ دغه مشکل تاسو نېغ په نېغه ورسوئ چې خپل اعتماد رایې د وزیر صاحب نه واخلي. ځکه په یو ملک کښې چې کابینه دروغ وایي مهم دروغ وایي رئیس دروغ وایي نو رښتیا تمه به د چا نه وکړي. وسلام په احترام. خدای په امان.
مجید خان کاکړ د کندوز ولایت د نشتیارچي د ولسوالۍ څخه غږېږم. دوې میاشتې کېږي تقریبا خو دا شپږ میاشتې وشولی چې زموږ ولسوالي بنده ده. نو یو خوا مو کمانډونه پرېږدي نه بلې خوا مو طالبان نه پرېږدي. ولې مو پر لارو باندې نه شو تلی. لارې مو ټولې مین کارېږي. بازارو ته رسېدګي نه کېږي. اوس بیا دا څلور پنځه ورځې کېږي چې تیارې دي. په کورو باندې مو تیارې بمونه اچي. سړی د کوره نه شي وتلی. خلک مړه سوله په لیاز ده خدای. دا اخر یو موږ ته یو لار وښایه چې پر یو لارې باندې دا غریبانان ولاړ شي. لار راڅخه ورکه ده.
له غزني نه خبرې کوم. له ډاکټر صاحب اشرف غني نه مو دا خواهش ته چې ولایتو ته د پراه غوندې واري ولېږي. ځکه چې د موټرو وزن په ترانسپورټو کې او په ګمرکاتو کې د کندهار والي او د نیمروز والي پیسې اخلي او د پراه والي ډېر صحیح نظم راوسته ده چې یوه بوجي نه شي راتېرولی. او د هرات کښې هم دغه دا شان غلا سبتیزي فقط وتله.
زما غوښتنه دا ده چې دا د نورستان ولایت کښې باید خدمت وکول شي او نوموړي ولایت ته د ښه په زور توجه سره کار کول په کار دي.
ځکه نورستان ولایت ډېر پسپاتې ولایت دی. موږ غواړو چې هلې زموږ نورستان ولایت ډېر ښایسته او په امن او امان سره جوړ شي. ومن الله توفیق.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خبره کوم. موږ خپل مشرانو ته راخوستی چې ځوانان په قتل مړه شوي. راډیو سره نن دا خبره شپه کې څو ځوانان په قتل ورسېده. د چارچنو ولسوالۍ ما چې په قتل مرکز پاته دی خلاص برای دشتلپات ورکړی دی. موږ خپل د یوه میاشت کې ګوډۍ اوبه را کار راباندې بند دی چې نشي وه کولی خپل دې کار کې سوي. دغه ځوانان مه په قتل وایي چې خپل کار ته ویل کې چې زه خپل پر لار باندې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حجي عبیدالله میوان د کندهار دی ولایت د بیرشان د ریاست پرشپ مدیر څخه سره په تماس کې د ټلیفون یم. دا یو کار کېږي د تروش کال چې دا د کندوز غمدارۍ د پیښو سره په دې کې زما یوه ماینه یو مې وراره شیدان سو مړه شو په شپخانه کې. زوی مې هم ورسره و. زوی مې د باندې وتلی چې دوی ته جوز راوړي. هغه پاس دغه مړه شوله. دغه پیغام ما څو واره ته د اتومات ماشین تور کړی دي. هیچا د خپل غوږ ولات درولي ولي باید دې په مرمت پښتنه خو وسی خو انسانان دي. خدای په امان.
زادر علی ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادر علی جلال نه لنګرار و علی صاحب ته فائدانی رئیس ته او خارجو کوم کوونکو موسسو ته الهمن من چې د خار په سیند کې د لوینر په سر سرور زره پنځه زره کورنۍ د مقام خان د کلی په نامه پراته دي. سړک خراب دی. مریض تباہ و برباد کیږي. نو کسه واتره په لښیتل نو د خار په کې د لوینر په سر د مقام خان د کلی سره په غم دی وکي چې د مریضانو د داخله خلاص په سهولت کې راشي. الهمن می چې د مالی څخه ورته د زدانی او خارجي موسساتو ورته وي چې دا سره خو پوه شي د خار په څنګه د لوینر په سر. و سلام خدای په امان. زه راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. موږ د افغانستان د معلمینو په نمایندګۍ خبرې کوو. هیله من چې دا درې څلور وارې خپور کړي. وزیر سر معارف، رئیس سر جمهور، معلن مدیر رئیس نام، وزیر اجرائیه، معاون اجرائیه دې ټولو واده وکړي. عمل چې ولکه حال دا چې د معلم غوښې ته وږي بچی خپېلو ته. خو وزیر سر معارف چې په پارلمان کې د اتحاد اعتماد رایه اخیسته کوم وینا یې وکړي هغه په دې دوه کالو کې عملي نه شو. نو پس د پارلمان نه هیله مند وو چې د خپل دولت کې په راس کې په کابینه کې ټول خلک جوړ وي. نو د امیر ملت به څه کوي؟ خپله د اعتماد رایه د دروغجن وزیر نه واخلي. وسلام. خدای حافظ.
سلام علیکم. دغه د رئیس جمهور ته څه موږ غواړو چې دغه ولسوته چې راغلي دغه لکه ولوی اردو ملي معنا لکه پولیس ملي معنا اربکیان دغه منطقې ملي معنا لکه د فاریاب د ولایت منطقې چې راستولې لکه د غرماچ پورې سوالي کې چې یا په چرشنګیا بازار کې په غیثار کې یا د میمنې په ولایت کې معنا جنګیر زه خپله د میمنې د ولایت نه غرماچ پورې سوالي تا خلک چې دغه ځای څخه په ورځ سره لک باندې یو ورځ که تا راشي څو ټانګ روانې راشي ولسوچ نه تړلي ولسونه هم ولي کورونه ولي اکثرا د یخ دېشیان ورته بند کړي. په دېشیانو باندې کورونه ګردر بدره کړه. کورونه خو یې ګرد کړي چې پاکې ځای اکثرا ولي راشي کورو ته دېشیان بند کړي. د جنګ رات نه پاکې ځای په دې کورو کې جنګ پر تړه کړي. وشلاغونه ولي زه خپله دغه نغرخانې کې مانا د نغرخانې د ولسوچ خنې ایستلې دي. په کورو کې دېشیان څه چې دي ښځې مړې دي کوچنیان مړې دي ټټیان دي په غلا ولي کې څه دي په خاتون په منطقې کې مانا څه دي دا خلک دروغ وایي چې معنا هغه د منطقې اربکیان دي. خود به خود بدبینۍ سره لري چې هلته طالب دی هلته څه دی. طالب د غره د سره راشوه چې پنځه ټکه پر وکړي بلکې هغرو ته کېږي. بیا ته طالب ځان دولت وایي. دغه دولت ځان دولت دی. د داخل خلکو نه د دا دولت خاص خلک لري نه د طالب واس لري. دا خلک چې راغلي دي معنا طالب دي چا به کول هم نه دي. بیا طالب نه ستا په ناوي کې کسان در ته اخلي که په دغه ناوي کې د طالب د ګناه خلکو ته ملاتړی دا سیده تم شتي هلته هم شتي. دا خلک که موږ غواړو دغه خلکو څخه نه چې معنا لکه دغه د غرماش په ولسوالۍ کې چې معنا دغه دي سیف نه رئیسي ارکان د غرماش دي معنا که ولسوالۍ کابل دي. دا خلک د دغه ځای تشور کوي. دغه د دغه ځای شخصي هدفونه بدیل لري. سره خود به خود خانه بدیل لري. درایات په قطر ورسول موږ دغه غرض موږ خایسته دغه دغه د سیاسي امن کې د کورو څخه د بیګونه وژنه وویني دیم چې کښینه چې معنا موږ بیګونه خلک نه وژنه د بیګونه خلکو سره ځای کې نکوه. امانه چې ما شان سیمه مو د سارې مو دي بیګونه وژنه د ولسوال شتل دغه باندې نو مشکل نه مرو بل خدای باندې. هلو
السلام علیکم. زه ملالی ګورم. ملالی ګورم چې له خبرې کوم.
مش په کلی کې د نجونو مکتب نشته. زه غواړم چې مش په کلی کې مکتب جوړ شي. سلام.
وعلیکم سلام درنې خورې، ستاسو وړاندیز مو دا خبر کړ په دې هیله چې یو ورځ د افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې د نجونو او هلکانو دواړو لپاره شونځي جوړ شي او زموږ هر وادوال خپل زده کړې په ډز ډز مخته پکښ بوزي. د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننې خبرونه وخت هم پاتې رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو درغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. زموږ د پیغام سپتون کې د ستاسو مېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبريږي، در سره ولیکي او بیا هم موږ ته زنګ وهي خپل ستونزي او شکایتونه او هم وړاندیزونه را سره شریکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درد نن بیا شیر تپنارا وڑے خپل درد نه نن بیا شیر تپنا راوړې جړان د توري